سلامونه ده سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستنګ زایم د ازادي رولې دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل خبرونه کوو د عراق په عین الاسد اډا باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوې دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوي هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوخت زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک پر عین الاسد اډه باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي دغه راکټي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشه ځواکونو څلور جګپوړي قمندانان ووژل شول تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه په یو برید کې چې ایراني چارواکو پړه پر اسرائیل ور واچوله ووژل شوی و د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي و چې له اسرائیلو به غچ واخلي په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوش شول د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشي کېدو د اقدام هرکلی وکړ خو ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوش شوي مجاهد پاینې حال کې ویلي دا دوه خبرې لاندې خپلو رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه ونیول شوي محمد ابراهیم محتاج د سرطان په 2 او محمد یار مجرود اسد په 6 د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګیدلی اور له 2 وروسته وژلی پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګید د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې 4 کسان ټپیان شوي د ایران تسنیم خبري اژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفاقیه هم برخه اخیستې د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې 4 ټانکرونه سوځېدلي چې 3 د ایرانیانو او 1 د افغانانو وو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادریدونکي ویزې او نور اسناد نه مني د طالبانو د باندنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي د جولای 13 نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا بلجیم سویس فرانسې یونان ایتالیا پولند ناروې کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هیوادونو په منځ کې په هالند هسپانیا بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګری صادریدونکو اسناد د منلو وړ بلل دي یو شمیر سفیران او ډیپلوماټانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکاري او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي نامعلوم واستوالو په جنوبی وزیرستان کې د خوندزي دوه خونکي وژلي پرون ځای پولیسو ویل حمله کوونکې د پیښې له ځایه تښتېدلي خو دوی د منډلو لپاره پلټنې پیل کړي سکال په وزیرستانو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا ایالت پورې اړوندې سیمې دي څو ځلې پر خوندزیو بریدونه شوي خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي له پاکستانه بل خبر ده چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د امنیتي ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 23,622 عملیات کړي د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په یو خبري غونډه کې وویل په یاده موده کې د پاکستان 1,90 پوځیان وژل شوي د په وینا پوځ یوازې په 15 ورځو کې 2,045 عملیات کړي دا هم ویل چې په 15 ورځو کې 24 ترهګر وژل شوي او د مالی پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکې پرې کړې اوکراین په غبرید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې وژل شول لاس لرل رات کړل د مالی په شمال کې چې زیاتره اوسیدونکي توارق قبایل دي وسلوالو ډلو ویلي دوی 13 میاشتې د الجزایر پولې ته نږدې لږ تر لږه 8 حکومتي سرتیري او د واګنر شرکت 4 کرایي وسلوال وژلې دي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا وی چې د ایران د بشري حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چالند ناورین وباله دغه سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات خولې ده د افغانستان د حقوقي چارو کارپو په نصرالله ستانکزای د دغو اعدامونو په اړه وایي
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتونو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په حق نه دی رعایت شوی.
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبې په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په دې اړه هم تاسو رپورټ لرو چې په اسلام آباد او پنډۍ کې افغان کډوال شکایت لري چې د پولیسو لخوا ځورول کیږي.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي باوجود چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دی هم
د اوړي په موسم کې په سیندونو کې د خلکو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوي.
ورور مې چې کله نو دا سیند کې ځان ښکته کړي نو دې چې دی وخت ډېر ونیو زما لکم شک پیدا شو. بس مال والا دا ویړو نو موږ ډېرې منډې ووهلې نو بې سودو پل نومېږي. هلته چې زه کله لاړم چې ګورم نو هلته د جسد پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ایران د بشري حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وباله او لاوان کډوالو سره د غصه وړاندې خبرداري ورکړ چې د سازمان حکومتي او ټولنیزه توکم پالنه بللې ده. د سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکم پالون کې بللې بلکې ویلې دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کېږي چې افغاني سابقه لري. د سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات ښوولی دی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی هغو ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلند ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړ. هنګاو پرون دوشنبه په یو راپور کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو په اړوندو بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو له بحث څخه نیولې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کډوالو د شړلو تر خوشتنې پورې مواردو ته اشاره کړې او ویلي په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د حکومت او ټولنې له لوري د افغانانو ضد توکم پالنه اوج ته رسېدلې ده. د هنګاو د احصایې له مخې په تیرو اوو میاشتو کې لږ تر لږه 25 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په تیرو اوو میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. په دوی کې 15 ښځې، 240 بلوچستان، 40 کردان او پاتې افغانان دي. راپور شي چې له 300 اعدامونو څخه 102 اویای د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصر الله ستانکزی وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دوه اړخیزو تعهداتو خلاف اعدامی شي. شاغل استانیکزی آزادی رادیو ته وویل
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتونو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په حق نه دی رعایت شوي. له بلې خوا نه هغه قنسولي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ شته او قنسلي اړیکو د 1963 کال د کنوینسون له مخې ایراني مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکړه په 2006 کې تصویب شوی د غنه هم چې د اعدام په اړه پکې موضوعات تل غنه هم ایرانی مقامات سرغړونه کړي.
پوهنستان یې همداراز ویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لوري د افغانانو په اعدامونو کې بل ستونزه داره چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسأله له پامه غورځولې ده. د پاین حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسألې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلي افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کېږي چې د ایران په 14 ولایتونو کې ووسی او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارتاید وضعیت ته ورته حالت رامنځته کړی دی.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان دغه چارواکي په خبره د عین الاسد اډې چارواکي د اوښتي زیان په ارزونې بوختي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رویټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډې چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي لګیدلي. یو بل راکټ دې اډې ته نږدې په یو کلی کې لګیدلی چې زیان یې نه دی اړولی. په عراق کې میشتې د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړي چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته له هغه شوي چې د امریکا په یو برید کې د ایران پلوه څلور افراطیان په عراق کې ووژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرلپسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل، خو په وروستیو میاشتو کې درول شوي وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپړي قمندان فواد شکر او په تهران کې د حماس د سخت دریز ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیلو د فواد شکر د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو د اسماعیل هانیه وژنه یې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې به پات شو. له هغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید احتمال له زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ویل اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځان ته خوندي بولي، خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له عصمت څاروان اورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د ایران د باندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د باندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 55 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندېښمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلی او ښاغلی سیارتو کاست په دې اړه معلومات ورکړی دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنر ووکر ترک هم په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسني ډېر ناامنه وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. پرون جی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکېچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه او په یو بیان کې وویل چې وروستۍ پیښې په سیمه کې د پراخې شخړې سبب کېدای شي. د ایتالیا د باندنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ ویلي و چې د جی و د بهرنیو چارو وزیران به د شخړې په ټولو اړخونو ژغ وکوي چې له داسې کړنو ډډه وکړي چې تاوتریخوالی زیاتوي. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې په سیمه کې تاوتریخوالی په ډېرېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې یرغلګر ته د سزا ورکولو حق له ایران سره خوندي دی، خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو هڅه نه کوي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د اوړي په موسم کې د افغانستان په شمیر ولایتو کې د سین په اوبو کې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې. دغه پیښې تر ډېره په ننګرهار، کونړ، بدخشان، پروان، پنجشیر، کندهار او یو شمېر نورو ولایتو کې رامنځته کېږي. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د اوړي په موسم کې د هوا له ګرمېدو سره سم په یو شمېر ولایتونو کې د لامبو پر مهال په اوبو کې د منځني عمر د هلکانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدلو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډېره د افغانستان په ختیځو ولایتونو، په ځانګړې توګه ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو لکه بدخشان، پروان او پنجشیر کې رامنځته شوې دي. که څه هم په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته د دغو پیښو د کره شمېر له ورکولو ډډه وکړه، خو د ازادي راډیو او د افغانستان د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په تیره یوه میاشت کې له 60 ډېر کسان په ننګرهار ولایت کې په سیندونو کې د ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. یو شمېر افغانان د دې پیښو د ډېرېدو لامل د دغو کسانو بې پروایي او د لامبو د لازمو مهارتونو په اړه د پوهاوي نشتوالی ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شمس چې څه موده وړاندې یې 22 کلن ورور اوبو ډوب کړی او مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
مازیګری ټیم زه خپل خوب نزیک شوم، سین غاړې ته لاړم. کنه ما سره مې سم ورور راغی، هغه تیږې میږي اچولې، هغه تیږې میږي سین خویا کړی دي. نو هلته مونږ ناست نو دا ورور مې ویل ګرمي وه سخت، او د دې ورور مې چې دی د اختر نه بعد واده مو کوژده مورته کړې وه. بس چې کله نو دا سین کې ځان ښکته کې نو دې چې دی وخت ډېر ونیو، زما لکم شک پیدا شو. بس مال والا دا ویړو نو مونږ ډېرې منډې ووهلې، نو بې سودو پل نومېږي. هلته چې زه کله لاړم چې ګورم نو هلته بیا جسد پیدا کړي.
خود یو شمیر نورو ډوبو شویو کسانو کورنۍ وایي چې د څو اونیو په تیرېدو سره هم نه دي توانېدلي چې د خپلو کورنیو د غړو مړي ومومي. د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي میوند ازادي راډیو ته وویل چې تیره میاشت یې د ترور 13 کلن زوی ډوب شوی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله
زما د ترور زوی 13 کلن و د چنګاخ په ولسمه د شاتل ولسوالۍ د کور اپ په سیمه کې ډوب شو. وختلې لامبو وهي، خو هغه مهال د اوبو یو برخه لاړه. دی ونه توانی چې ځان له اوبو بیرته وباسي، او تر اوسه له عبدالوهاب چې د ترور زوی مې دی هیڅ خبر نه لرو.
یو شمیر عام خلک دا هم وایي چې دوی د تفریح پر مهال ویني چې د منځني عمر لرونکي هلکان او تنکی ځوانان غیر مسلکي لامبو وهي چې د دوی د ډوبېدو لامل کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکی نظام الدین مدقق ازادي راډیو ته وویل:
ځینې ځوانان په اوبو کې د لامبو پر مهال پاملرنه نه کوي. د دوی د ډوبېدو او د کورنیو غم لامل کېږي. کورنۍ باید دې ټکي ته پام وکړي، او دولت هم باید توجه او څارنه وکړي.
خو یو شمېر مسلکي لامبو وهونکي په سیندونو کې د ډېرو ځوانانو ډوبېدو لامل د لامبو په برخه کې د هغوی د پوهاوي نشتوالی او بې مسلکیتوب بولي. د لامبو د نړیوال فدراسیون رئیس او په افغانستان کې د لامبو د نړیوال فدراسیون استازی قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل:
سیلای جهانی است، مګر آب برای هیچ.
مونږ یو نړیوال اصطلاح لرو چې اوبه د هیڅ لامبو وهونکي لپاره امن نه دي. باید هغه ځای کې لامبو وکړو چې هلته د ډوبېدو ساتونکي موجود وي. له بده مرغه د کمیو کاستیو له امله نشو کولی په هر سیند کې د ډوبېدونکو ساتونکي وګمارو، خو کورنیو خلکو ته د رسنیو له لارې همه پوهاوی اړین دی.
د ښاغلي حمیدی په خبره، په معیاري حوزونو کې د اوبو ژوروالی باید د هغو کسانو لپاره چې تازه لامبو پیلوي 120، او د مسلکي کسانو لپاره باید 280 سانتي متره وي. د ده په خبره، کوم کسان چې په آزادو اوبو کې لامبو وهي باید اوبه له 60 تر 80 سانتي ژوروالی ولري.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو. پاکستان ته په اسلام آباد او پینډی کې افغان کډوال وایي نږدې ورځ پولیس د دوی کورونو ته ورځي او په تکلیف وي. ځینو افغانانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل پولیس له اسناد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ډلو سره بد چلند کوي او رشوتونه ترې غواړي. د دوی په خبره هغوی چې پیسې نشي ورکولی افغانستان ته په زور لیږل کیږي. جزئیات د مشال راډیو د خبریال راشد خټک په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پندای کې اوسیدونکو افغانانو وای چې دوی د ویرې او طرح لاندې ژوند تیروي، ځکه چې د سمندر سي پولیسو د بې اسناد کډوالو نیول پیل کړی دی. دوی تور لګوي چې پولیس ها افغانان هم نشي چې کوم دریم هیواد ته تللو لپاره پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمی مشال رډیو ته وویل چې هر ورځ په لسګونو افغانان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کیږي. ځنې بیرته راخوشي کړل شي خو ځنې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شي. هغه و چې تېره ورځ تر نیم سل زیات افغانان پولیسو نیولی او د اسلام آباد آئینین تانې ته بولی وو چې رستو یو سل یول سړي را خوشی شول، خو نور چې ښځې او ماشومان هم پکې وو افغانستان ته ولېږل شول. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په بی 17 براکو، صادق آباد، فیض آباد او د سبزی منډۍ په سیمو کې نیول کیږي. هغه وویل چې دی په خپله په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کاناډا ته د تلو اراده لري، خو څه موده کیږي چې د ویزې موده یې ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد صابر مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناده کډوال نه نیسي، بلکې اسناد لرونکي کسان هم په عذابه وي.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي، درس دلته مهاجرین چې دي باوجود چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دی هم نو سهار په 3 بجو 4 بجو د سهار راځي کورو شاته ودرېږي او نو د موږ اسناد ډاکومنټس واړي بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو سره دا هم بیا موږ ته مشکلات ګوري. نو دا مشکلات ورځې تر بلې ډېرېږي او په هر ډول بانه کوي او موږ ډېر تنګوي دلته
میوند علمی وویل چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی IOM د دوی سره مرسته کوي، خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه راخلاص کړي. په پینډۍ کې اوسیدونکو یو افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکي جامو کې د افغانانو کورونو ته ورځي او د دوی اسناد ګوري.
که څه هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم، خو هغه دوستان ملګري چې ترې خبرې کوو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ځای پولیس راځي، ضروري د اسنادونو پوښتنه ترې کوي او دا یو غټه ستونزه ده، لویه ستونزه ده. واقعا هغه کډوال چې دلته اوسیږي نو دوی ته یې بېخي رواني تکلیف پیدا کړی، نو هیله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول رسیدنه وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
پکار دی چې پاکستان یو پراپر پالیسی مهاجرو باره کې، ټولو افغانانو باره کې جنرلي څوک راځي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق وي. هغه پاکستان د هغې معاهدو حصه وي کنه په پاکستان لاګو کیږي. که دا اسایلم چې دی هغه ریفیوج دا بنیادی انساني حق دی. اوس دا هم د پاکستان خپل قانون دا دی چې یو خاص ټایم تیر کې کوم خلک یا دلته پیدا شوي وي هغې ته خو خاص کار د پاکستان فعلیت حق دی. دې باره کې پاکستاني عدالتونو فیصلې هم شته خو په دې عمل نه کیږي.
د اسلام آباد پولیس یو چرواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بې اسناده افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لیږلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوي، خو دوی د تیر کال راسې په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر دا لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شوو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تېره یوه اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د پینډۍ پولیسو چرواکي هم مشال رډیو ته وویل چې دوی د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناده کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تڼې مشر جمشید خان مشال رډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناده کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
مونږ ته لیکلی شوی اډر دې باره کې نه دی راغلی، داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي، مونږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسی او چا سره چې اسناد وي یا سر ډاکومنټ ورسره وي هغه مه نیسی. مونږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکو، خو دې باره کې لیکلی شوی څه حکمنامه مونږ ته نه دی راغلی. مونږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ، غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی UNHCR د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه اسناد لرونکي افغانان میشت دي.
وربشو تاجکستان ته. په تاجکستان کې یو ځل بیا حکومت د ښځو جامو موضوع ته مخه کړې ده. هلته چارواکي او دینی مشران اوس مهال د کار په ځای او د تفریح پر مهال د ښځو د جامو لپاره مقررات او لارښوونې تیاروي. په غیواد کې حکومت ته وار له مخه د لباس په اړه بیلابیل فرمانونه عملي کړي. پامیر سایل د ازادي راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې دراوروي.
په تاجکستان کې یو ځل بیا د حکومت پام د ښځو جامو ته وروخته دی او چارواکي او دینی مشران پر داسې لارښوونو کار کوي چې ښځې باید د کار په ځای او د تفریح او ساتیرې پر مهال څه ډول کالي واغوندي. ټاکل شوی چې د جامو نوي مقررات په راتلونکو ورځو کې اعلان شي او د دې لپاره په پلازمینه دوشنبه کې د ځانګړې غونډې تیاری روان دی چې پکې به چارواکي حکومت ته د منلو وړ کالي وښيي. دا به د شپږو کلونو په موده کې دویم ځل وي چې تاجکستانی حکومت د لباس مقررات اعلانوي. د دینی چارو او د دودونو د تنظیم کمیټې مشر سلیمان دولتزاده څو ورځې مخکې په پلازمینه کې خبری غونډې ته وویل چې د فرهنګي چارو وزارت د ښځو کمیټې او د دینی چارو کمیټې په ګډه کار کوي چې دا تعین کړي چې کوم ډول جامې د هیواد له ملي ارزښتونو او دودونو سره سمون خوري. تر دې مخکې په جون کې حکومت له تاجک فرهنګا پر لری یا بیگانه لباس بندیز ولګاوه. دا اصطلاح عموما د اسلامي جامو لپاره کاریږي چې حکومت یې د مذهبي سخت دریځۍ یوه ممکنه نښه بولي. د هغه مرکزي آسیایي هیواد د دولت پلوي اسلامي عالمانو شورا د جولای پر شپږویشتمه د تور لباس او د چسپو یا په بدن پورې نښتو او نریو جامو پر ضد فتوا ورکړه. په تاجکستان کې د تورو کالیو اصطلاح اکثر د اسلامي حجاب لپاره کاریږي. په فتوا کې راغلی دی چې تور رنگ د تاجکستان له ملي او جغرافیایي خاصیتونو سره سمون نخري. فتوا دا راز د حکومت د هغه دریځ ملاتړ کړی دی چې له مخې د تاجکو ښځو په ملي جامو کې کمیس، پتلون یا پرتوګ او وړوکی زړوکی یا پړونه شامل دي. فتوا ویلی دی چې دا درې شیان له اسلامي لارښوونو سره هم سمون خوري چې پکې ښځې باید له مخ، لاسونو او پښو پرته خپل ټول وجود وپوښي. ولسمشر امام علي رحمان له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې پر تاجکستان واکمن دی. د بشري حقونو ډلې پر هغه پر خپلواکه رسنیو، سیاسي تکثیریت او پر مذهبي ازادیو د محدودیتونو پر سر نیوکې کوي. تاجکانې او په ځانګړي ډول هغه ښځې چې حجاب کوي وایي چې په جون کې پر حجاب بندیز، وروستۍ فتوا او د لباس په اړه راتلونکي لارښوونې غیر ضروري دي او دا کارونه له حده تجاوز بولي. مونسا په یو دولتي روغتون کې نرسه ده. هغې د مشال راډیو تاجکۍ څانګې ته وویل چې حکومت وار له مخه پر تور رنگ بندیز لګولی و. د هغې اشاره د 2018 زیږیز کال هغه فرمان ته وه چې پکې د مذهبي چارو دولتي کمیټې د جنازو پر مهال پر تورو جامو بندیز لګولی و او ویلي ول چې ښځې دې د مړو د ویر پر وخت له پخواني دود سره سم آسمان رنګه یا آبي کالی اغوندي. څلوېښت کلنه مونسا وایي چې پر حجاب بندیز هم نوې خبره نه ده، ځکه چې دا کار هم له لږ تر لږه یوې لسیزې راهیسې عملي دی. نوموړي زیاتوي چې تاجکو ښځو وار له مخه د حکومت پیغام ترلاسه کړی دی او د تکرارولو اړتیا یې نشته. د تاجکستان آبادی شاوخوا 10 میلیونه ده او زیاتره وګړي یې مسلمانان دي. هلته د تعلیم وزارت په 2008 زیږیز کال کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې پر حجاب او لنډو جامو اغوستو بندیز لګولی و. دا محدودیت بیا ورو ورو د کار تر ځایونو وغځېد او پولیسو به اکثر پر دفترونو چاپې وهلې چې وګوري چې د حکومتي امر سرغړونه خونه کیږي. د دې له وجې ځینو نجونو او ښځو زده کړې او کار پرېښود او د مونسې په څیر د نورو ښځو لپاره زړوکي یا ټیکري د اسلامي حجاب ځای ونیوه. خدای یوازې ښځې نه دي، بلکې سړي هم د دې ډول حکومتي فرمانونو تر اغېز لاندې دي. په 2013 زیږیز کال کې د ختلان ولایت د پولیسو مشر اعلان وکړ چې د یو کال په موده کې په لارو، کوڅو او بازارونو کې شاوخوا 13,000 ګیرور سړي ونیول او د هغوی اوږدې او نامنظمه ګیرې یې وربرابرې کړې. په 2023 زیږیز کال کې یو لوړپوړي تاجک چارواکي خبرداری ورکړ چې هغه بلاګران چې پر ټولنیزو شبکو خپرونې کوي او ګیرې پرېښودو ته وده ورکوي ښایي ورته له ترهګرو ډلو سره د یووالي ښوونکو په سترګه وکتل شي او دا چې د هغوی دا کار ملي امنیت ګواښي.
السلام علیکم، از ازادی راډیو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. یو تن مایوب دغه د ملکی مایبینو ماشونه تقریبا دغه 2 میاشتې کېږي موږ ته نه راکوي. نن سبا کې د ټول بانکو ملکی مایبین شهیدان نظامیان د ټول ماشونه ورکړله. متاسفانه عزیزي بانک ملکی مایبینو ماش نه درست موږ ته نه دی راکړي. کله چې ریاست ته ورسو هغه راته وایي تاسو دغه ته ورسې مستفید موږ لیستونه استولي. کله چې مستفید کوم معلومات وکړو هغه موږ کوم خاص څه نه دی راغلي. لاړ سه بانک ته هغه هم دغسې راته وایي. بس دغه زما ژغ تر نور چارواکو پر ورسوي دغه مشکل راال کی مج ملکی مایبن عزیز بانک مربوط بیخی ولیدلی بیخ اقتصادي مشکلات ډیر سی وی دي نو دیز مج ماشون نه اجرا کوي یو د کال ماشون مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل شپږ ته زر افغاني مولاره پر لز زر افغاني مودرېدل غم نه راکې فنن خو
السلام علیکم پټری بخانی سره وروره نزه په جلال آباد کې ژوند کوم يم د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی يم ما سره زیاتې کې وروره ما سره ظلم کې زده غاسنات پلاس کړم زما خپل وروره